درنو دوستانو ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په داسې حال کې چې ویل کېږي نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو د تماس د ډلو ترمنځ خایي خبرې اترې بیرته پیل شي. طالبانو په دې خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی دی. د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. د دهراود ولسوالۍ په جګړه کې یو لوړپوړی ځایي چارواکی ټپي شوی او روسیا وایي که د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به له یریوان سره اړینه مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ څیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړی وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړې دي.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تل پاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې دغه ورځ لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د وزارت ویان طارق آریان وایي د په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 50 روزه این
گروه طالبانو 1500 ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړې دي. د دې بریدونو له کبله 1300 پته ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 1500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره تود شوې، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. طالبانو څو ځله ویلي چې د دوی اوسنۍ جګړې د حکومتي ځواکونو عملیاتو ته غبرګوندي، خو حکومت بیا وایي چې دوی دفاعي حالت کې دي. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ کې شوې او ښاغلی کمین په پښه په مرمۍ لګېدلې.
د ملي امنیت مرستیال همداسې یعنې په ډزو کې یو ډز کې زخمي شوی دی چې هغه وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې هدیې جوړ دی.
د راپورونو له مخې دهراود له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر ګرځېدلی. د والي ویان احمد شاه ساحل پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي او وسلوال طالبان د ولسوالۍ له بازار او شاوخوا سیمو په شا شوي دي. روسیا وایي که د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې او له دواړو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلي پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویل چې تاوتریخوالی د ارمنستان پولې ته نږدې شوی، په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجان ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان یوه ورځ مخکې هوکړه وکړه چې د ملکیانو د هدف ګرځولو مخه باید ونیسي او نور بیړني ګامونه هم پورته کړي، خو تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ شاوخوا سیمو کې بریدونه شوي. دغه جګړه د سپتمبر په 20مه ونښته او تر اوسه درې ځله اعلان شوی اوربان هم مات شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاو خو درې سوه فعالانو نن په دغې راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. الماتا کې چارواکو په یو بېساري اقدام کې د دغې میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې دوه ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه وه ورکړې. د دغه هیواد د قانون له مخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازې وروسته ترسره شي. په منځنی آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق څخه سرغړونه ده. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې د ترکیې په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډیر ژوبل کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډیره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 1 لک نوي مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي.
خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. اسدالله لودین در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د په ټپه ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې په دوه کې د دواړو خواو ترمن سره واندی خبري اترې واقعاً بنبسته رسیدلې دي او څنګه دا خبري مخ کې تلای شي. د افغانستان د اصول د علي شورا له پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو. د کندهار له والي سره په کندهار کې په ځانګړې توګه د کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږیدلې یو.
ساحه مو بنده کړی ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
یو شمېر نور ریپورټونه به هم ولرو. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کلو بانډو کې جګړې، د سهولتونو نشتوالی او همدارنګه وچکالۍ د دې سبب شوي دي چې په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي. پر موضوع یو تفصیلی ریپورت لرو. حقیقت سده اونیس پروگرام او تاند تانگیم پا دی یو ساعت که خبری. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا چټکولو لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. دې سرچینې دا هم ویلي و چې ټاکل شوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کڅام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې پیلېږي او کنه څه نه دی ویلي، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړي. د نعیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو ترڅنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. ښاغلي نعیم ټینګار کړی چې تصمیم خپله د بین الافغاني مذاکراتو د پلاوو صلاحیت ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبیبي سرابي بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې د دواړو خواوو د رهبرۍ غړو او تماس ډلو ترمنځ غونډې شوې دي. اغلی انوري ویل د افغان دولت د سولې د مرکزی هیئت څو تنه غړي د اداري او ضروري چارو لپاره کابل تستانه شوي، خو خبري درېدلې نه دي.
د دوی د نشتون په جریان کې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او همداراز د تماس د لې مجلسونه دایر شوې دي. ډېر مشخص پرمختګ پکې نشته. په دې مجلسونو کې د بیانولو یو نوې شیوه باندې بحث وشو تر څو یو نتیجې ته ورسیږي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ وروسته له هغه په دوه کې خبرې زندنې شوې چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرزالعمل د جوړیدو په برخه کې یو شمیر اختلافي موارد سره مخ شول. د سولې د شورا له پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې په تیر خبرونه کې وغږیدو چې په دوه کې رښتیا د سولې خبرې له کوم خندونو سره مخ دی وایا دغه خبرې په ټپه ولاړه خبرې بلکې دلې شي.
دا فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ثبات باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته مجزرت لري. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهر باندې بنبست وتویل کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم، کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي، یو نقطې ته ورسوي چې د اصلي مذاکرات پیل شي، او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کوننده رول په غاړه باندې ولري، زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دوه لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خی دی سولې دی خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په لحاله اختلاف هم دي کې ده، مشکل په دي کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسه وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، دی حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضح توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندي طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې برامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بیلابیلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارځي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندي وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انصار کوشش وکوه، هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په واروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو. وخت چې دی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهتونه په ډیر حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دینی مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري، اسلامي منافیو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانه مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې په دوحه کې د سولې په روانو خبرو اترو په دې برخه کې پرشتو ننګونو یې خپل نظر څرګنداوه. زموږ کله آزادۍ رادیو نه وري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې له هڅو سره په تړلو موضوعاتو کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولی. خاطر پردیس له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د خزو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکي چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري ښځې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخته اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې نه شي.
اندیکنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تېره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د وخت ویشلو شاهدان ووسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان ښځو د 200 سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت رسمن د بیا اسناد او موټرو د ثبت بهیر پیل کړي. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې بهیر په پرانیست کې ویل چې د دې پروسې د پایل هدف د بی اسنادو موټرو قانوني کول دي چې د پوینا په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په نامنیو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایط مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسناد موټر رو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او څښتن نه درلود.
هغه کشور ما داخل بودن اونا راجستر نه بودن و به نام کسی هم نه بودن.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سویو دوو میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایطو ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به یې هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغه ناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 24,600 ارادې موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړه چې د قاچاقي وسایطو د رواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. ښاغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایوي واحدونه جوړ سوي چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا سي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایطو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په 5 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي ترسره سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایطو ته به 15% له 2000 تر 2011 مډل ته به 15% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایطو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغې طرحې سره مخالفه ده. د دغې اتحادي رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډوډه کړي. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته عرضه کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه د په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي. د بی اسناد او وسایطو د ثبت او تای مراحلو پروسه په داسې حال کې پیل شو چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو له زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت اخیستی او ټینګار یې کړی چې بی اسناد او وسایط به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين دته موږ وګورئ
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په دریو ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درې منیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغېز لرلی شي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ترامپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلي وو خو اوس په نظر پښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللی وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نېټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دی د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ترامپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ترامپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ترامپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
دا اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو او همدارنګ په لری پرتو سیمو کې د ژوند، تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نشتوالی ګڼ خلک مجبور کړي دي چې خارونو ته مخه کړي او په وړو خارونو کې د میلیونونو خلکو ځای پر ځای کېدو پر خاري ژوند فشار زیات کړی دی. رحمت الله افغان پر موضوع یو تفصیلی ریپورت لري.
نوم احمد دی، زه شپه کار کېږي دی اګام نه راغلی یم، بچې د خوندیتوب لپاره راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. او اوس دې ښار ته راغلی یم، په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی، کورسونه پیل کړی دی، په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دی چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی، د اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم مې سبحان الله دی، په کلي کې خو خاص کاروبار نشته، د کلي نه ښار ته همدې لپاره راغلی یو چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
دا دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرې ایښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی، د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالیزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ټوله کې ښاري ساحو کې، یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کدا وویشو، 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. هلته یعنی خود سره کورونه جوړ شوي دي او یوه دواله هلته زیستي، او 10% د رسمي سیمې دي چې هلته د پخوانه البته د یو نقشې په اساس باندې راغلي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 24% په ښارونو کې ژوند کوي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه، یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو، هغه د هغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ، له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت، سوداګرۍ او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیریدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خو د ښاري پراختیا او نفوس ډیروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو 4:30 بجو ته. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خزو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د خزو حقونه او ګډون کوم غوراوي او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړی وسیله ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي او شاوخوا 600 نور بیا ټپیان دي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د والی ویان وایي چې د ښاغلي کمین روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. روسیا وایي که د نګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې له عمله تر اوسه 26 تنه وژل شوي او 300 ډیر زیات ټپیان دي.
دوستانو، وړاندې په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او همدارنګه ځوان څنګه وبخې تان دي څنګه، خو تر هغه مخکې دیوا نادر لڅو سپورتي خبرونه سره.
د کرکټ اکاډمیو ترمنځ د سیالیو پایلو به بنن د کاروان او ملي اکاډمیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې لخوا په کابل کې د اتو ثبت شویو اکاډمیو ترمنځ دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې اتو اکاډمیو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې ارشد کارکوونکی شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هغو تنکیو ځوانانو چې عمرونه یې له 16 کلونو څخه کم دي د ښو استعدادونو د پیژندنې په هدف جوړې شوې. د هرات ولایت جوجستو لوبډله وټاکل شوه. د هرات بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق نن ازادي راډیو ته ویلي د جوجستو فدراسیون د یفل شپېتو لوبغاړو په ګډون لوبي چې په بیلابیلو سنی او وزني کټګوریو کې وي د نیو وازا او فول کناکت برخو کې پیل کړي دي. د ښاغلي زیا په خبره د دې لوبو ترسره کېدو مخه د دې ډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. ښاغلي زیا وایي فنی کمیټې 12 لوبغاړي چې تر نورو امتیازونه ډېر وو د هرات ولایت د منتخبي لوبډلې په توګه انتخاب کړل چې تمرینونه به یې راتلونکي اونۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن ډیلی کاپیټان او ممبئی انډیانس وروسته له غرمې په 2:30 بجو او رویال چیلنجرز بنګلور او سن رایزر حیدرآباد د افغانستان پر وخت 6:30 بجو د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. پرون د جمعې په ورځ د پنجاب کینګز او راجستان لوبډلې لوبېدلې دي. په پیل کې کینګز پنجاب توپوهنه وکړه او په 20 اوورونو کې یې د 4 لوبغاړو په سوځېدو مقابل ټیم ته 168 ټارګټ وټاکو. د راجستان رایلز کرکټ لوبډله په خپلو 12 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوي هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. اوس مهال د ممبئی انډیانس کرکټ لوبډله د 16 امتیازاتو په درلودلو سره په لومړي سر کې د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټل د 14 امتیازاتو په درلودلو سره دوهم او دریم او کینګز پنجاب او راجستان رایلز لوبډلې په ترتیب سره په 4 او 5 ځای کې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د سپتمبر په 19 په عربي متحده اماراتو کې پیل شو او په پام کې ده چې د نومبر 13 به دوام وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لالارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1395 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوس د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر هیت صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خو د ولسي جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب، ښه راغلی. ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لمړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده لبا د منغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راوخی شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل غنیهایی مسله پوره کړل. لکه څنګه چې په درېګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې معنی کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراټیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي ځواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي، درسته خبر ده. اما کله چې بیا هم د جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم د ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بل ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بل ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګ د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي خپل نهایی مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید خی ده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید دا نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسیږي کې یو شمیر آزاد وړاندې کړی دي د لپاره تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوې تعدیل چې د حذف شي
نور مواد چې تعدیل شي ونیول شي هغه کېدل چې تعدیل شي دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریږدي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه سبا بل څوک راشي هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي بل ورځ بل څوک راځي د وخت په تیرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پراختیا شته او هغه د هغه د پرلار خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی وي او خپل هغه نهایي مرحله پورې کړی وي د لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي یوه مسله. او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسایل دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي.
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي ولی لنه کومره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګ په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 سره تاسو 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باندې ګورو او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې راخته شوې ده زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره د یو غیر قانوني عمل لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې دیو خیو متولي اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان د خوانان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زیره ده دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کیږي په کوم موډل کې دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد وسیږي. نو طبي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونو کې سره مخالفت لري او له بده مرغه د ولسي اکثریت او د پدغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یاد سیمیز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایل ژورو ته سړی کې وزي هغه حقوقي مسایل ډیر مطرح دي. ولسی جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسی جرګې د اعضاو خبره کوله بده مرغه شي دوی د حقوقي نگاهي موضوع نه ګوري بلکې سیاسي رنګ ورته ورکړي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي بیران حقوق پوهان په دې پیږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په د قانون په خلاف باندې که چېرته هغه مسلکي وسیږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ سلسله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده چې کله اکثریت نه دی راغلی خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې یا د څو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمیر وکیلان خبر شوې له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع ستر شوې ماته ښکاري نه غو نه خو ته فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو وکیلان د قانون ته تسلیم شي
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي
دا غسل وخکرن ناورین بحران د لبدمره د افغانستان تجربه لپاره هڅه کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبنۍ او کتلو ویشلو باندې په اخره دا ولاړه ده سیمایز هیوادونه ګوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو موږ وویشي او د دې ویش د افغانستان تفرقې پر اساس نه خپل ګټې رامنځته کړي نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنګ داد چې د ولسي درګي یو شمیر وکیلان ممکن لبد دین الهام اخلي تاسو ګورئ دا یو محدود شمیر معلومه اشخاص دي سم دي دا د ټول ولسي درګي حق ده په دې شکل نه ده د حالات معلومي کې چې دوی بل اخر نور خلکو ته وفادار دی هغه غونډه هیوادونه دا سیاسي رنګ شو دغه خبر دا چې د افغان کلمې سره مخالفت ده افغان د کلمه د ملت یو ادرس پتو ګمنګ نړیوال مری کله چې موږ په نړۍ په تاریخ کې په نړۍ کې موږ د افغان ملت پتو ګمشوري ګونو بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلانو هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه
مننه تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي
تمبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولې شي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي
د تاند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنټین اعلان کړ ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پر تاثیر نه کوي هم دې بی احتیاطي ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلې وي چې د خپل روغتیا په وړاندې بے تفاوت دي په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي غنی او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد خ په تکلیف نه کړي د غزنی اوسیدونکو صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي
د ټول نه خبري اثر تم بګی ده ځینې کسان کې د سپدې پونس دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي خو هغه ځین ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده مثلا د هر زکام لپاره سړی ولر سي درملین ته خو ځین ناروغي سړی واخین په دې پیږي مثلا د مامي ادم ستونز لري یا مثلا د تنفس کې ستونز لري یا مثلا د رواني عصبي ستونز لري او به تفاوتي کوي نو دی یا نه هغه یی ډیر سپتمبر دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سيزه بنا مریضې کمیا بنا مزوروي خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کوي او تقریبا راتملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډ په در نخري
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وايي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم بایس شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت ده نو ځوانان اکثرا د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولای ځوانان یاد ده چې مکتب ته ځي یا په هنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانه کې یا عملی کارونه کوي نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې ځوانان ټول هم غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي نو بنا اندوی بیا د خپل خړو او د خپل سکول او د وبونه او دارنګه د خپل غذایی سیستم نه نوی خبر بس دوی هرته چې مخترزی امریکایي هو دغه مسولیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پام لر نه کوم کی یو څه تشویش او ټنشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره نو دغه تشویش بیا د دې په اساس بیخي نور هم د دې توجه کم کی د دوی صحت ته همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاقه کارونه کوي هغه د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي سخت کارونه کوي نو هغه بیا د هغه سره د مصرفیت د وجنه خپل صحت ته ډیر پاملرنه نشي کولی البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغه بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډیره توجه نه کوي
اته لنګار چې تیر کال پندیکس شوی وو وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رڼای لیکسر پیدا سو بیل دې چا ته کور کې وای مو بایسکل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغل چون اته بجې هغه حاضری کنه ډاکټرانو اته بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار او چخښو خو ځینی بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاس ورکوي او یا هم د بی غوري له وجې مري دا خو سوسیدون کې سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري له وجې یو پخه غوسه شو
زمون دی یو د تروز یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تداوي په خو اس کې بیا فیر نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې ورسته چې کله مون د خپل زیات درد شروع کړ نو مون کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مون پاکستان ته وړو الته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلاستر چې کوم پلاستر خو اس کې ډاکټر ورته چولایو امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه
ځینې ځوانان لا کورنۍ څخه خپلې ناروغي پټوي دوی ته دار خکاری چې چاته وایي زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وایي او هم داسې په ځانې تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
دا څه خلک مالې دلې دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولې لیدلې دي چې دوی په کلیواله استلا د تخمن ګولې ورته وایي دا غا اخلي دا خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي ورسره ورو ورو د سرطان ترپی بولې دا عمر کړي دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغیا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سيونه ورو ورو د مریضی لویږي
د غاخونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود وی برخه ته پام نه کوي او هغه خرابيږي د دې ډیر امکان شته چې د وجود دغه خراب یا ناروغه برخه د وجود نورې برخه هم غیزمنې کړي
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د مېدی تکلیف لري هغه د مېدی تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاخونو تک پیدا کیږي کله چې غاخونه وګوري او غاخونه دوا درې پخله کې څلور تر نه ان تر پنځو پورې چشماري غاخونه خرابي ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر گئی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښنه دا ورکړي ما معنا ته پکې ارزښنه ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
په ځوانۍ کې ناروغي او تپام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي د دې د میډي تکلیف د سي ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کېدای شي خشم او یادو کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي غرور او ورور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د میډی کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو اته د فلج کېدو سبب ګرځي د میډی د زخمونو سبب ګرځي د سیمراز دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دې نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه دغه سه امراض او سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی اند دغه سه عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د ایباند نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي باید استفاده ونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوګیري کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان د سه خپل کورنۍ ته نه وای شرمېږي چې مثال څنګه ز کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرز ده ځینې ستونزې بخيار غنل کیږي هم دا سه پټي پات کیږي بل کورنۍ هم ځینې وخت خپل ځوانانو ته وای چې څه ضرورت ته ته زی ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي هم دا یو پرستمول ګولې اخره د سره حقیقت کنه دا هم ډیر ځوانان د ته نه را پرېږدي چې راسي خپل تداوی وکي او روغ ووسی
بعضې داسې امراض دي چې هغه یې ارګنی ور ولاته نه وای خپل پلار مور دوی ته نه وای خپل مشران ته نه وای هغه د سپورت پات کی مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلی په سیستم کې یو تکلیف لري دغه ارګنی چې څنګه دغه خپل د تناسلی امراض او خبره په کور کې ورور ته خپل ورته وکم کله چې دای پټکړه او به ډاکټر ته ځي چې ار کی چغه ته وای نو دا په مرور د زمان وخت په تیری کې کچیر دی دا ځوان واده وکي او ورسته د وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دا سی مرزونه باید پټ نکی وای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راځي دی واده کی او خپل دی په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګی هغه ته واده کی بل اخر دی په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سی امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونه په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم
I'm not afraid of the dark. ساعت 5